پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو یو لوړپوړی پلاوی مسکو ته رسیدلی چې د افغانستان په اړه غونډه کې ګډون وکړي. روسیا له طالبانو سره څه کولی شي؟
وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو د ناټو غړي هیوادونه ځواکونه له افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېد.
د افغانستان بې وزله کسان د ژمي را رسېدو اندېښمن کړي.
جمع را روان دی، لرگی گرانی دیر زید چه واسم پنی که روپی را سرینشه چه پا وایلو.
پا کنار که دی بیزایشه و کورانه و ماشومانو لمجبوره درنو کارونو تا مخه کرده.
سوکو غریبی در تراله چلو سار روز و نمکه غریبی وشی شل دیش روپی در ماخام پوری وکو من بیواسه منگا غوالو چه در حکمت منگ سرم رسته وکی.
او ملګرو ملتونو د زمکه د تدریجی تودوخ په اړه نوی څیړنه کړي. خبرونه کې جزئیات درکو. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږي. خو اوس اسمت سروان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې نن په یوه بمی برید کې څو تنه ژوبل شوي. د طالبانو په ګډون د مسکو فارمټ غونډه نن جوړی شي. او امریکا ډونالډ بلوم په پاکستان کې د سفیر په توګه وګماره. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوستی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا پیښه نن سهار د کابل په دهمزن کې هغه مهال وشوه چې یو چا لاسي بم د طالبانو یو موټر ته ورګزار کړ چې له امله دوه طالب ساتونکي ټپیان شول.
د کابل د مزنګ سیمه کې د باغی وش لخوا نه مجاهدینو ته یو لاسي بم ګرنیټ راغورځول شوی ده. دوه مجاهدین زخمیان دي، پلټنې روانې.
یو بل چارواکی بیا په دې پیښه کې د نږدې ښوونځي د څلور ورځې د کوونکو ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم کړی ده. طالب چارواکو نه دی ویلي چې لاسي بم چا د دوی ساتونکو موټر ته ورګزار کړي او نه هم تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت اخیستی. خو له دې مخکې پر طالبانو د دا ډول حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ پلاوی مسکو ته رسیدلی دی. ټاکل شوی دی چې نن د مسکو فارمټ غونډه د افغانستان د ګاونډیو په شمول د لسو هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د داعش له لوري بریدونه مخ په زیاتېدو دي او روسیه اندېښنه لري چې د افغانستان ناکرارۍ به منځنۍ آسیا ته خپرې شي. د مسکو فارمټ غونډې له 2018 کال څخه پیل شوې، خو دا لومړی ځل دی چې د غونډې ته د افغانستان له لوري یوازې طالبان بلل شوي دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی ایدمو د امریکا په سنا جرګه کې د خپل وزارت د راپور د وړاندې کېدو په ترڅ کې وویل دا هم مهمه ده چې افغانانو ته د مشروع بشري مرستو د رسیدو لارې چارې وموندل شي. نوموړي د افغانستان 9 میلیارډ ډالرو کنګل شویو پیسو ته په اشاره وویل چې په هیڅ ډول شرایطو کې باید د دې اجازه ورنه کړي چې طالبان د افغانانو شتمنیو ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه لري. د افغانستان لوبډله به له ویست انډیز سره مخامخ شي. تر دې وړاندې افغانستان لومړی تمرینی مسابقه په یو څلوېښت بندو پر جنوبي افریقا بایللې وه. د افغانستان لومړنۍ رسمي مسابقه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ وي. د خبرونو له ازادي راډیو اورید. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په تونس کې د امریکا اوسنی سفیر ډونالډ بلوم په پاکستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه وګماري. د رویټرز د راپور له مخې واشنگټن دغه اقدام داسې مهال کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د وضعیت پر سمبالولو کار روان دي. د سپین ماڼۍ د بیان لمخې بلوم چې په یو شمیر عربي هیوادونو کې مختلفې ډیپلوماټیکې دندې ترسره کړي. په کابل کې د امریکا په سفارت کې هم د سیاسي سلاکار په توګه کار کړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ وای په پلازمینه دمشق کې په 2014 کې 14 تنه وشل شوی او درې نور ژوبل دي. د سوریې د سانا دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د سړک پر غاړه دوی شودل شوی بمونه پرون هغه محل و چاودیدل چې د سوریې پوځیان په بسونو کې لیوه پلتیریدل. دولتي تلویزیون وای چې 14 سهار د بیروبار په محل چې خلک د کارونو خواته روان ول شوی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنند شمالي کوریا په اړه یو بیړنۍ غونډه وکړه. ډیپلوماټانو دا خبره ورسره لدې کړې چې د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وویل پیونګ یانګ له اوپتل څخه توغیدونکې یو نوې بالستیک توغندۍ په بریالي توپ ازمویل لري. د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا دا غونډه د بریتانیا او د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه جوړیږي. د امنیت شورا د بندیزونو له مخې پیونګ یانګ اجازه نه لري چې اټومي وسلو او بالستیک یا لارواټنه توغندیو ته پراختیا ورکړي. او د اولمپیک مشال چین ته چې پلازمینه پیکینګ به د راتلونکي کال د ژمنۍ لوبو کوربوي ورسید. دغه مشال د دوشنبه په ورځ د یونان په اولمپیا کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې روښانه شو او پرون هم په پیکینګ کې د اولمپیک د ژمنۍ لوبو تنظیمونکو ته وسپارل شو. دا مشال به مخکې لدی چې د دې هیواد پر مختلفو سیمو وګرځول شي د پیکینګ د اولمپیک د برج پر سر ننداره ته وړاندې شي. د اولمپیک ژمنۍ لوبي د 2022 کال د فبروري په 4مه پیل شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه کې منتلي شي. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. د عبدالسلام حنیفی په مشرۍ طالب لاوی مسکو ته رسیدلې ده. تمه ده هلته نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وشي. د غونډه کې د افغانستان د گاونډیانو په شمول د سیمې د لاسو هیوادونو استاذي ګډون کوي. د طالبانو پلاوی به تر راتلونکو دقیقو د روسیې د بهرنۍ چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او له هغه وروسته به د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو پرون ازادي راډیو ته ویل چې پلاوی له بشپړ چمتووالي سره د غونډه کې ګډون کوي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ماسکاو، پیکینګ او اسلام آباد له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي. د روسیې، چین او پاکستان چارواکو پرون په ماسکاو کې د غونډې پر مهال دا ژمنه وکړه. تمه ده چې نن د ماسکاو په غونډه کې د دې مرستو په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې به تر لسو د ډېرو هیوادو استازي ګډون وکړي. هم چې له افغانستان سره په تېرو دوو لسیزو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او دا د سیمې تر بل هر هیواد په دې موده کې ډېره مرسته ده. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه لري، خو وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په کچه استازی به د ماسکاو غونډې ته ولي شي. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس وای چې څوک دې غونډې ته نه لیشو. طالبان چې پلاوی د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي وای چې د دوی هڅه بداوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د رژیم د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت استازي چې مسکو ته ځي هغوی به په مسکو کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر دې بحث نکو.
مې находимся как и большинство других
د سیمې د اکثر نورو اغیزمنو هیوادو په څیر موږ له طالبانو سره په تماس کې یو. موږ دوی هڅو چې پر هغه ژمنو چې له واکمنې دوه وروسته یې کړې دي بشپړ عمل وکړي، چې په دې کې ټول شمول حکومت چې مختلف قومي او سیاسي کسان پکې وي څو د حکومت د ټولنې د سیاسي نظر استازیتوب وکړي. د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسأله د اوس لپاره تر بحث لاندې نه ده او دا خبره مو ښکاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو هم ویل دي چې د طالبان حکومت تر هغه پر رسمیت نه پیژني چې طالبانو په خپل شمنو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې عمل نوي کړي. د واشنگتن پر رسمیت پیژندل د دې لپاره هم طالبانو ته مهم دي چې د افغانستان د مرکزی بانک ساري زیرمه چې 3.9 میلیارد ډالر کې شي تر لاسه کړي. د امریکا د خزانه وزارت مرستيال والی اجمو پرون په واشنگتن کې د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل چې تر دې دمه طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. شاغل اجمو زیاته کړه چې پر طالبانو به بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې به متحد ایالاتونه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
و موردل چې مسکو نن د څباندې لسو هیوادو او طالبانو د استازیو د غونډې کوربه دی ټاکل شوی. دا غونډه د افغانستان په وخت د ماسپخین په 2:30 بجو پیل شي. روسانو په تیرو څو کلونو کې څو ځله طالبان خپل خاورې ته د غونډې لپاره وربلل دي او ښې اړیکې ورسره لري، خو د نننۍ غونډې تر پایل یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې دا غونډه په دې معنا نه ده چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت وپیژني. دا اړیکې او دا وینا په تضاد کې نه ده. د سیاسي چارو لکتون کې شفیق همدام څخه زموږ همکار احمد شیبر پوښتلی.
روسیا او طالبان په افغانستان کې یو ګډ موخه لري. دغه موخه د امریکا او د ناتو ځواکونو وستل و. وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېد. اوس روسیا په دې هڅه کې ده چې د دغه خلانه ګټه واخلي او افغانستان کې خپل د پل ځای پیدا کړي.
همدم سب که ستاسو خبره د روسانو او طالبانو د اصل میاشت تیر شوی وي، نو ولي روسي طالبانو اوس ته مسکو غونډې ته ورپللې دي؟
د دوی دغه ناسته په مسکو کې د دې لپاره ده چې روسیا غواړي چې خپل د پلزه په افغانستان کې ولټوي او په افغانستان کې خپل نفوذ ولري.
د ماسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون علت څه دی؟
یو لامل دا ده چې امریکا د طالبانو سره خپل مستقیم اړیکې لري. سو موده په خوا هم د امریکا متحده ایالات ډېر پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناسته لرل. حتی په ځینی مواردو کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای، نو د پاکستان له لارې سره خپل خبرې اترې کوي، نو ځکه روسیې ته کم اړتیا نه لیدل کیږي. بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو هم شمول هم ګډون حکومت جوړ کړي، د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کړي او نړیوال قوانین ته غاړه کړي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي. او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې په دغه سي ناستو کې او په دغه سي غونډو کې د پګړن کولو سره طالبان ته نړیوال مشروعیت وبخي.
امریکا خو په تیرو څو کلونو کې له طالبان سره بیا بیا غونډې کړې دي، نو اوس ولې؟
بدون لشکه چې په خوا هم دی ور سره مذاکرات لره ناسي لره، خو هغه یوازې او یوازې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موخه وا، نه د طالبانو د مشروعیت په خاطر.
د سیاسي چارو کتونکي او په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار شفیق همدم او چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو را سره اوسه په دې خبرونه کې درته نور پزله پوری راپورونه هم لرو، خو اوس راځي چې د دې ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
طالبان وایي اقتصادي بحران لا تیر حکومت څخه ورته په میراث پاتې دی. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د وروستیو څرګندونو په ځواب کې چې ویلي وو د افغانستان اقتصاد به سږ کال له 20 تر 30 سلنو پورې له رکود سره مخامخ شي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي بحران لا تیر حکومت څخه ورته په میراث پاتې دی. نوموړی وایي چې بشري سازمانونه دې د بد اقتصادي وضعیت په اړه د اعلامیو د خپرولو پر ځای عملاً لاس په کار شي او له خلکو سره د مرسته وکړي چې لا اقتصادي بحران څخه وژغورل شي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF تیر ورځ خبرداری ورکړی وو چې د افغانستان اقتصاد به سږکال له 20 تر 30 سلنه پورې له رکود سره مخامخ شي، چې په دې خاطر به ډېر افغانان کډوالۍ ته مخه کړي. د پیسو د نړیوال صندوق د راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی، افغانستان له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی. خو بلال کریمی وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي د نړۍ او سیمې له هیوادونو سره د خبرو له لارې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته یوه مناسبه حل لاره پیدا کړي. د امریکا د خزانې وزارت وایي د افغانستان بانک زیرمه به طالبانو ته ونه سپارل شي، خو هڅه کوي چې عامو افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. د امریکا د خزانې وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والی ادیمو پرون د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل دا مهمه ده چې پر طالبانو بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې د بشري مرستو لپاره هم لارې چارې ولټول شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه چې نږدې 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي کنګل کړه. طالبانو او متحدینو یې د امریکا له حکومت څخه څو ځله غوښتنه وکړه چې د افغانستان بانک زیرمه دې وروسپاري. واشنگتن وایي تر هغو چې طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه خپلې ژمنې نه وي پر ځای کړي او د قطر د 2000 کال پر کړیو ژمنو یې عمل نه وي کړی، دا پیسې نه ورسپاري. د امریکا حکومت ژمنه کړې چې د پیسو له کنګل کېدو سره به هم هڅه وکړي چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې طالبان یې مخه ونه نیسي. او اوس هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو نرخ: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 103 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 121 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 63 افغانۍ او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 63 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع را اخلو. د ملګرو ملتونو سازمان د ځمکې د تودوخې په اړه یو نوی څېړنه خبره کړې ده. دا څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د تیلو، ګازو او د ډبرو سکرو د مصرف کچه کمه نه شي، تر راتلونکو 40 کلونو به د ځمکې د تودوخې کچه له 1.5 درجې څخه لوړه شي او د انسانانو ژوند ته به اوسنی ګواښ نور هم زیات شي. زموږ همکار مجیب حبیبزی همدا موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. حبیبزی صاحب، د ملګرو ملتونو د دې څېړنې نور جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو ترسره شوی تحقیق ښایي چې په راتلونکو لسیزه کې باید د ډبرو سکرو، ګاز او تیلو د مصرف کچه نیمایي ته راکمه شي څو د ځمکې د تودوخې مخنیوی پرې وشي. دا مطالعه څرګندوي که په نړۍ کې د ککړتیا کچه په همدې اندازه پاتې شي، دا به د ځمکې ګرمښت خپل ناوړه او خطرناک حالت ته ورسوي چې د انسانانو ژوند ته ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام یا UNEP د روان اکتوبر په میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید په هڅه کې وي څو د تیلو، سکرو او د ګازو د مصرف په کمولو سره ځمکې ته متوجه ګواښ کم کړي. یوازې 10 ورځې دمخه د سکاټلند په ګالسکاو کې پر اقلیمي بدلون د COP 26 ناسته وشوه چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر د پاریس د موافقتنامې یو اصلي هدف هم د بلل کیږي. د ناستې پایلې ښکاروي چې په نړۍ کې به د ډبرو سکرو د تولید کچه کمه شي، خو برعکس بیا په راتلونکو 40 کلونو کې به د ګازو مصرف کچه خپله نهایي اندازې ته ورسیږي. تیر اگست میاشت که د ملګرو ملتونو سازمان گواه وکړ که د گلخانهی گازونو مخنیوی ونشی نو او پوراند یه چټک او جدی اقدامات تر سره نشی، د ځمکې د تودوخې درجه به په راتلونکو 40 کلونو کې د سانتیګراد له 1.5 درجې څخه لوړ شي او دا به د انسانانو ژوند نور هم لږ اکثره مخ کړي.
ډیره مننه. و موردل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ځمکې د تودوخې په اړه یو نوی څېړنه کړې او خبرداري ورکړې چې په راتلونکو 40 کلونو کې باید د تیلو، ګازو او د ډبرو سکرو د اوسنی مصرف کچه راکمه شي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره یو شمیر افغانان وایي د بیکاری او بیوزلۍ له امله نشي کولی ورته ترتیبات ونیسي. دوی وایي کمزوری حالت یې داسې ورته څرګندوي چې ممکن د ژمي پر مهال له سختو ننګونو سره مخامخ شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
جمع را روان دی دو لرگی گرانی دیر زید چه واسم پنه که روپه را سرین شد چه پاویلو.
دو ختیز نورستان او سیدون که سیدولی چه ده دی ولایت پا مرکز پارون که سماوار لریوائی کاروباری پا تا پا دره دلی او دا چه سخت جمع پا مخی لری ده خپل کورانه راتلون که تا سخت اندخمنده. دیوای نه د جمی لپاره د سوند توکو د اخیستلو توان لري او نه هم په کور کې د گیډي د مړولو لپاره خوراکي توکي. وای خیلو یان د یخنۍ او لګي پوړاندې حوصله ولري خو ډاریږي چې ژمی ترې کوچني ماشومان وانخلي.
ډیر وخت نه کار کوم خو مخکې به خو کاروبار مې خو گزاره به کوله. اوس وخت کې کاروبار په یخي پټا باندې ولاړ دی او بیخي وړم ګران دی، غوړیم ګران دی، لرګي ګران دی، ګیس هم ګران دی، هر شی ګران شوی دی. ډیر زیات جمعه را روان دی، لرګي ګران دی، ډیر زیات چې اوس هم پنه کې روپۍ را سره نشي چې پوایلو. واړه واړه بچیم دي چې لوګې نه او یخنۍ نه رانه مړه نشي.
یوازې سید ولی د ژمی اندېښنې نه دی اخیستی، بلکې د افغانستان د سړو سیمو میلیونونه اوسیدونکي خایي له ورته برخلیک سره مخ وي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې له اقتصاد نه دی برخمن او سخت ژمی په مخ کې لري. د کابل اوسیدونکي مریم
له اسلامي امارت غواړو چې موږ ته د کار زمينه برابر کړي. زه هم بیکاره يم، خاوند ته مې هم کار نه پیدا کیږي، قیمتي هم له اسمان سره خبرې کوي. سخت جمعي را روان دی، موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، باید دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي.
تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنۍ خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کاله به 90% افغانان د بیوزلۍ ټیټي کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک په خبر شوی راپور کې بیا افغانستان ورلمخه د نړۍ شپږم بیوزله هیواد بلل شوی. افغانان له نړیوال ټولنې او مرستندوی ادارو غواړي چې له بیوزلو سره مرستي وکړي او پراتونکو ژمی کې د لوګي لامل د احتمالي انساني ناورین درامنځ کېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیالي امینه جی محمد پر خپل ټویټر لیکلی، په افغانستان کې د ژمی پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوي ډیریږي او دوی په دې کار کوي چې خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. اغلی جی محمد د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د استاذي ماری ایلن میګ ګرارټي هغه خبري هم راخیستي چې ویلي دي افغانستان په ډیر سخت وضعیت کې دی. د خوړو له نړیوال سازمان سره زما پوګدي کاری موده کې کله هم له دومره لوی او تیز ناورین سره نه مخ شوه. مک ګرارټي د جمی لر رسیدو وړاندې افغانانو ته د خوراکي او نورو اړینو توکو د ژر تر ژره رسیدو غوښتنه کړي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیخو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې بیا د ترتیباتو خبر ورکړي. د دې ادارې عملیاتي مسول احمد نافي ازادي رادیو ته وویل چې تازه په دې اړه بهرنیو مرستندوی ادارو سره ناسته کړې او په یو پلان کار کوي چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي.
د پیخو په وړاندې د مبارزې ادارې او مرستندوی مؤسسو غونډه کړي، برنامه تر کار لاندې دي. مرستندوی ادارو هم د مرستې ژمنې کړي دي. نو هیله ده چې اول خو سخت ژمی رانشي او کراشي موږ به ورته تیاری لرو او انشاءالله پر وخت به ورته رسیدنه وشي.
د وای د غشاند طالبانو په مشرۍ د افغان دولت په زیرمو کې هم بیلابل دوله مواد شته چې د اړتیا پر مهال به ترې ګټه واخیستل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې زیات شمیر خلک ورسره بیکاره شول، اقتصادي ستونزې مخ په ډیریدو او د هیواد د نقدو پیسو د ختمېدو لګواخ سره مخ دي.
و موردل چې په کابل کې یو شمیر بیوزله کسان د ژمی را رسیدو اندېښمن کړي دي. بلورته په کونړ کې یو شمیر به سرپرست او بیوسه ماشومان ته د کورنۍ سرپرستی ورپغاړه ده او همدې بیوسۍ شاقه کارونو او د دوی لټوانه پورته کارونو ته اړ کړي دي. د دغه کورنۍ د ګټې وټې سړي په جنګونو کې لاسه ورکول شوی دي او یا هم په علاج ناروغي او اخته دي چې اوس مهال د کارتوان نه لري. نو ځکه کوچنی بچي د مړی د ډوډۍ ګټلو ته مزدوري لپاره راوتلی دي او وایي چې د دوی کارونه هم د دوی د ژوند اړتیاوی نشي پوره کولای. دوی له نړیوالې او دغه راز د نړیوالې ټولنې او طالبانو د لاسنیوي غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
لسکلن دلاور خپل تمکیم لا په تور رنګ سادرګي کلکه تړلې ده. شیندنګ شلېدلې پلاستیکی چپړې په پخو دي چې هغه هم څو ځای پیوند شي. لاسی کراچۍ کې د وړو یو شل کیلوي بوجي او د غړې ولس کیلوي تابکا یا بوشکا اچولې او د شل افغانۍ په بدل کې د شګل وسمار ولسوالۍ د موټر واډې توړي. دلاور په کوچنی او کمزور هډوکو د غدرون بار د غټان په سیر زر نشي رسبلې، بلکې په لار کې څو دمی کوي او په کوچنی مخي خلو لاري جوړی کړی دی. کوچنی دلاور وای پلاری دو کال وړاندې په جنگ کې وجل شوی او له هغه وروسته د کورنۍ نفقه د پر غاړه ده.
بازار کې ټالې چلو مم څو کو غریبي ده ټالې چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دې شو په ماخه پوری وکړو. دا باندې زمون د کور خرچانه پوره کیږي. مونږ به واسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
دا یوازې دلاور نه دی چې په کم کې ځان خپلې لسکسیزی کورنۍ ته دیوی مړی ډوډۍ پیدا کول پسی سهار وختي لکور راوزی او ماخام نا وخته کله تشلا سونه او کله هم یو څو افغانۍ سره کور تستنیږي، بلکې د هغه په سیر په لسګونه ماشومان د اسدآباد خار کې لاسی کراچیو کې د پردیو درانه پیټی چلوي او یا هم نوري مزدوري کوي. دولس کلن فهم چې پلاری لڅو کالو په کټ کې ناروغ پروت دی وای نور څوک د ګټې وټې نشته. غریبۍ او بې وسۍ د درنو پیټو وړلو ته اړ کړې دي.
بازار کې ټراله چلو ما دولس کال عمر مې د ټول کور ارڅ ما تر په غاړه دي او هیڅ شی مشته نه. بازار کې مزري شهید شی مشته چې سار راوز ما خام پوری یا دې چلو خپل پوری په هغه زمون کې شی مې کې کور کې نه څوک نشي کو سار فستیو کې هیڅ شی مشته مونږ ته پر په غاړه دي.
سره لدی چې دوی د مزدوري لامل ستړي ستومان دي خو خوځي ته تګ او درس ویلې د ژوند استرهی لده. په خبرې ک حکومت یې مرستندویانې کورنۍ سره مرستي وکړي او د دوی لوګو د نفقې پیدا کولو پیټی لري شي نو دوی به هم درس ته وزګار شي. چارواکي هم منی چې د هیواد د نورو برخو په څیر کونړ کې هم جنگونو ډیر ماشومان یتیمان کړي او په زرګونو کورنۍ به سرپرسته کړي دي. د دوی په وینا چې غواړي د ماشومانو ته د درس ویلو زمينه برابر شي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
هغه ماشومان چې هغه په کارونو کې بوخدي یا په بازارونو کې په دغه شان کارونو په سخت دي لکه کاغذونه راټولول بل داسې چې دغه د ژوندۍ سره نه هاي چې د وخت دغه داسې وکي څومره مو سات یا څومره دغه شان ادارې چې هغه کولې شي دغه ماشومانو په حق لا دغه د والدینو سره مرستي وکي دغه ماشومانو جون وژغوري دغه ماشومانو ته تعلیم لحاظ ساتي.
په کونړ کې په داسې حال کې به سرپرست او یتیم ماشومان له طالب چارواکو او نړیوالو خیریه مؤسسو د دوی له کورنۍ سره د مرستې غوښتنه کوي چې د هیواد په ټولو سیمو کې دغه ډول کورنۍ او ماشومان شتون لري چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
د نګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلینې ګلدین افغانستان حکومت چې دومره ګرانه نه دومره تیز او په شغت باندې روان دي چې د ګرانوالي کچه باندې د هیڅ ازور نه رسیږي.
زه میوند افغان د لشکرګاه شهر څخه مکی چارواکي لورپور چارواکي دي دا د حرکتو کنه نرخونه معلوم کړی او باید معلوم کړی لږ چې څه
برابر کی ننگرار کی طالبان اور رسیدگی نے کری.
عبد الله احمد د سیلمند ولایت څنګه څنګه لولو سره یې سمه مرته نه غشتنه ده چې سړي هغه ته دې راتوي چې افغانستان نه دا چې بغلان غلي شو سی او پتاک خوړی حتی تر یو سر سل پاکستاني کله رسیدل دي ایو خو خلک به اواز لري او بل خو شان نه ګران شي دې مسولیت به خپله چا په غاړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دویم نیمایي ته ورسیدو د غرمه 12:30 بجې شوې وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو اوس لاند خبرونه له اسمت څاروان ناورو
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ پلاوی مسکو ته تللی. د امریکا د خزانه وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په تونس کې د امریکا اوسنۍ سفیر ډونالد بلوم په پاکستان کې د امریکا نوی سفیر ګماري. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي په پلازمینه دمشق کې په 214 کې 14 تنه وژل شوي او درې نور ژوبل دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې کله افغانانو اقتصادي ستونزو ته پاملرنه ونه سي، له افغانستان څخه به نړۍ ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سي.
د افغانانو لپاره د خوراکي موادو نه چمتو کول او هغوی د حقونو نه مراعاتولو په صورت کې به موږ وینو چې ډیر افغانان بل افغانستان څخه ووزي. په دې ډول وضعیت کې به د نشه یي موادو قاچاق او جرمي او ترهګرو شبکو فعالیتونه هم ورسره ډیر شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
نشه یي توکو د پریښودلو اعراضو مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري.
دا چې له نشو څخه د خپل اولادونو د وقایې په برخه کې یو مور د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري، په دې اړه مې لاغلې فوجیه وردک سره مرکه کړې ده.
مور باید بې مسؤلیته نه وي، دا نه وي چې اولاد مې وزي، اولاد مې چیرته وزي، اولاد مې د چا سره کینی.
د خان آغا په نوم یو معتاد وایي چې د نشیل عمل په هنتون را څخه پاته سو.
یو کال وروسته نه ده نو بس ما اون شو کولای چې درس مخته یوسم. ښه دوه درې مزمنو کې ناکام پات کېدلم.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جاوید د زده کړو لپاره بهرنی هیواد ته تللی خو په روغتون کې ولې لیدل سوی دی.
مالکه ته د اشرف خان زوی جاوید نه؟
هو ډاکټر.